السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرم الله اکرم او رامین کاکړمو په دې نن ساته پښتو خبري بنجله کې هرکلی کوو. او ریچه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو مدني ټولنو لاستازو سره د ولسمشري د ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د سولې په مسایلو کې او ریچه په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه: په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. د سولې ولسی حرکت وای دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته ځي. او د ایران ولسمشر پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د په وینا پر دې هیواد د بندیزونو مخه به ونیسي. بشپړ خبرونه: په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید. هغه الوتکه چې د ناکامورا تابوت پکې و توکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې کېناسته چې د ناکامورا میرمن او مشره لور چې د ده په ویاړ په جوړو شویو رسمي مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللې وې هم پکې وې. ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له پنځو نورو افغانانو سره په خپل موټر کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د هغه وژل کېدو د افغانانو سختې غندنې وپارولې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ وبللې مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. د نننیو مظاهرو ګډونوالو وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دواړو ټیمونو په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې د دوی انتخاباتي کمپاین د پلان پر بنسټ ولاړ و نه ځکه دوی پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومي په ګډون یو شمېر نورو کاندیدانو هم له ښاغلي غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد یو شمېر ولایتونو ته ځي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې وویل دا لړۍ له هلمند پیلېږي او په هلمند کې به پای ته رسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي دا ځلې له هلمند تر هلمند د موټریزو کاروانونو لړۍ راپیلوي. دا لړۍ به دوه ورځې وروسته له غور څخه راپیل سي، وروسته بادغیس، هرات، نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، بیا تر کابل، بیا وروسته تر شمالي ولایتونو پورې غزول کیږي.
ښاغلي وطن دوست زیاته کړه چې د دې لړۍ په ترڅ کې به خلک د سولې لپاره د غږ اوچتولو ته وهڅول شي او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه به د اوربند او سولې غوښتنه وشي. د سولې د ولسي حرکت غړو تیر کال دوبی له همدې پیغام سره له هلمنده تر کابله او له هغه ځایه تر بلخه پورې پلی مزل وکړ. لازدای رادیو خبرونه اوري. ولسمشر حسن روحانی نن د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د په وینا پر د هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به ونیسي. ښاغلي روحانی د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل له روسیې څخه څو میلیارد ډالر احتمالي پور به د عوایدو مهمه سرچینه وي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا طرحه به تر روانې یوې میاشتې پورې تصویب شي.
این لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای
د بودیجه د لایحه د اسلامي مجلس شورا ته وړاندې کیږي. هله من یو چې درنه استازي به د بودیجه د سګنی کال د سلوغې د میاشتې تر نیمای پورې بیرته موږ ته وسپاري. د 1999 کال د بودیجه طرح داسې مهال پارلمان ته وړاندې کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله فشار په زیاتېدو دی او خلک د اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته سخت کړېدلي. روحاني ویل چې سګنۍ بودیجه د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت بودیجه ده او په طرحه کې د تیلو پر صادراتو او تولید ډېره کمه اتکا شوې ده. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن سلګونه کسانو د دوهمې ورځې لپاره د روسیې او بیلاروس د نږدېوالي پر ضد لاریون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې د یوې اتحادیې پر جوړولو موافقه کړې. معترضانو چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو خطر یې پر ځان منلی و، د خپلواکۍ او ژوندی د وي بیلاروس شعارونه ورکول. که څه هم د نننی لاریون د ګډونوالو شمیر په پیل کې کم و، خو په پرونی مجاز لاریون کې بیا سلګونه کسان د مینسک په بیلابیلو برخو کې لاریون وکړ. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل بیلاروسیال الکساندر لوکاشنکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې اتحادیې د جوړېدو د موافقې د شلمې کلیزې په ورځ په بندري ښار سوچي کې غونډه وکړه. مینسک په اقتصادي برخه کې تر ډېره د مسکو پر ارزانه تیلو او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت سبسیدیو متکی دی، او د هانګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږو میاشتو د اعتراضونو په دوام د مدني او بشري حقونو د دفاع لپاره نن ډلې ډلې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې چارواکو یې اجازه ورکړې وه. د ډیموکراسۍ د پلوي معترضانو شعارونه ورکول چې له خپلو غوښتنو څخه به تیر نه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د مظاهرو اکثر ګډونوالو د سیمه ییزو او مرکزي چارواکو د احتمالي حملو له ویرې خپل مخونه په نقابونو پوښلي وو. له دې مخکې د چارواکو له قوله په ورکړل شوي راپورونو کې راغلي وو چې یوولس کسان نیول شوي او یوه تومانچه او ځینې نورې کوچنۍ وسلې له هغو څخه ترلاسه شوې وې.
د موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیب کړئ، پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. که څه هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض وتل، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس دغې غونډې ته وویل
د دین ناستې نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به
د کابل ککړه هوا نه یوازې دا چې کابل خاریان اندېښمن کړي، بلکې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي.
محمد هم د شفاخانه خاطر مریضي سلفه تاثیر اولدگی هوا دوا هم گرفتیم. یک هفته میشه که ما از ماکس د بینی ما بیرون میبرایم، بازم گلون ما گرفتگی می باشد دگی او
په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخ په وړاندې د مبارزې فایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې له پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
راتلونکو دو میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي، او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت په پراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کړو.
د سیمې پر راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. یو وار بیا هرکلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړه او د اعتراض په ډول له غونډې وتل. بلخوا د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې غږ وکړ چې د انعطاف پر ځای د قانون ته مخ کړي او د ټاکنو پایلې دې ژر تر ژره اعلان کړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ستونزو د حل په هدف له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د نوماندانو له استازو، د څار له ملي او نړیوالو بنسټونو او بهرنیو مرستندویو ادارو سره معلوماتي غونډه جوړه کړې وه. د کمیسیون ډیری معلومات په درې لاکو رایو راڅرخېدل چې د ټاکنو کمیسیون او عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم ترمنځ پرې جنجال دی. د ټاکنو کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار وویل درې لاکه رایې چې د ښاغلي عبدالله عبدالله ټیم یې باطلې بولي معتبرې دي. که څه هم نوموړي کم حقوقي موادو ته اشاره وکړه، خو ویې ویل چې په دغو رایو کې 1,200 رایو فني ستونزې درلودې، خو دا رایې واقعي او بایومیټریکي معلومات لري. خو د کمیسیون له لوري ورکړل شویو معلوماتو د عبدالله الله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم قناعت ترلاسه نه شو کړای او د غونډې په پایله کې کمیسون په درغلۍ تورن او له غونډې ووتل. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دویم مرستیال اسدالله سادتی په غونډه کې وویل
شما تصمیم نه
غواړئ، تاسو تصمیم نه لرئ چې ټاکنې وکړئ، تاسو تصمیم لرئ چې تقلب په څوکۍ کېنوئ او فکر کوم دا به ډېر سخت وي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم استازی داود سلطانزوی په ټاکنو کمیسون د دې له امله نیوکه وکړه چې د قانون پر ځای مصلحت ته مخه کړي او د ټاکنو پایلې نه اعلانوي. هغه وایي له کمیسون او حکومت نه غواړو چې د ولایتونو د رایو برخلیک وټاکي. افغانانو په ټاکنو کې ګډون کړی، نه باید هره ورځ د ټاکنیزو ټیمونو فرمایشونه ومنو. د ټاکنو د پایلو ځان د خلکو د وخت ضایع ده. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د هیچا زور او زر ته نه تسلیمیږي او ډېر ژر به د اوو ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون مشرې هوا علم نورستانۍ د غونډې په پای کې وویل
د دې ناستې نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په اوو ولایتونو په اړه، په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي، په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به هم د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکوو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې په غونډه کې ګډون کړی و، د غونډې په څرنګوالي نیوکه وکړه.
د رای معلوماتي غونډه وکړه، اما مهمه دا وه چې په دلته موږ تاسو د ستونزو د حل او د حل لارې په موضوع باندې خبرې کړې وې. اما هغه چې کمیسون په خپل فارمټ کې له بده مرغه ډېر دقیق نه و، نو معترضینو ته ډېر فرصت برابر نه شو چې هغوی خپلې خبرې مطرح کړي او کمیسون بېرته په د قانون چوکاټ کې هغه څه چې مثلا پرېکړه کړي هغه په اساس باندې پوره معلومات ورکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تېر میزان میاشتې په شپږمه وسول، خو له دوه نیمو میاشتو تېرېدو سره سره یې اوس هم پایلې نه دي اعلان شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، له انتخاباتي جنجالونو ورهاخوا د سولې د مذاکراتو په لور په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان حکومت دغه پړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوی پړاو بولي، خو طالبان یې د تیرو پړاوونو دوام ګڼي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته اشاره وایي چې دا ځل به خبرې ښې پایلې ولري. احسان آریان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، افغان حکومت د دواړو لورو ترمنځ پیل شوي مذاکرات نوی پړاو بولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند لطیف محمود وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ پخوانۍ خبرې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شوې او په قطر کې د روانو خبرو نوی پړاو د پخوانیو خبرو دوام نه دی. ښاغلی محمود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ په روانو خبرو کې د افغان حکومت وړاندې شوي شرطونه هم د بحث وړ دي.
د خبرو پخوانی پړاو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوی او هغه ویلي وو چې مذاکرات نه شوه، او بیا بحثونه د خبرو د نوي پړاو په اړه وشوه، ځکه موږ د مذاکراتو نوي پړاو ته له شرطونو سره ژمن یو او په دې اړه د امریکا او ستراتیژیکو ملګرو ژمنو ته معتقد یو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلزاد او د طالب پلاوي ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ ځنډیدلې خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې بیا پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د افغان حکومت د نظر خلاف په خپل ټویټر لیکلي چې دغه خبرې له هغه ځایه شروع شوې په کوم ځای کې چې په ټپه درېدلې وې. ښاغلی شاهین وایي د حقانی شبکې مهم غړی انس حقانی چې څه موده وړاندې له زندان څخه آزاد شوی هم د خبرو اترو په دغه پړاو کې ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د خبرو اترو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې د نوموړي ګډون به د خبرو اترو په پایلو مثبت اغیز ولري.
طالبان د پخوا په پرتله دا ځل ډېر نرم شوي او د قطر له مذاکراتو به لږ تر لږه ښه پایله ترلاسه شي. شاید انس حقانی د خلکو دردونه او کړاوونه ښه درک کړي وي او وتوانېږي چې د سولې په خبرو اترو کې ښه رول ولوبوي.
که څه هم افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه مختلف نظرونه لري، خو د خبرو اترو بیا پیلېدو خلکو ته هیلې پیدا کړې دي. احسان آریان، ازادي راډیو. کابل.
و موردل چې په قطر کې د سولې روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. دلته په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت یو وار بیا ولایتونو ته سفرونه شروع کړل. د هلمند د سولې ولسی حرکت دا ځل هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې وړاندې نه و ورغلي. د دې حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربان په اړه د بیلابیلو ولایتونو د خلکو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دی راکوي.
اوربند غواړو د افغانستان ولس اوربند غواړي او فوراً اوربند غواړي.
تر هر لفظ وروسته د اوربند خبره کوي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو سره غونډې او ناستې وکړي. د سولې د ولسي حرکت دوو غړو د هلمند اوسیدونکي حاجي محمد نیکزاده او د ننګرهار اوسیدونکي ناصر ویل د ټولو غاړو غواړو چې د دوی دا غږ بدرګه کړي، اول اوربند وکړي، وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره سره کښېني.
موږ وغوښتل چې موټریز کاروانونه شروع کړو د دې لپاره چې په خبرو کې ځنډ هم له منځه ولاړ شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي تر څو وژنه ودرېږي.
اوربند غواړو او په هر لحاظ سره اوربند غواړو. که په هر رقم مشکلات وي موږ به دا سفرونه کوو، موږ به دنیا خبرو تاسو خصوصا تاسو رسنیو نه زموږ دا غوښتنه ده د سولې ولسي حرکت چې تاسو زموږ غږ دنیا ته بدرګه کړي. موږ اوربند غواړو، موږ افغانان جنګ نه ستړي شوي.
د هلمند د سولې ولسي حرکت د اوربند او بین الافغاني خبرو په هدف دا هلې ځلې په داسې حال کې پیل کوي چې د قطر په مرکز دوحا کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه درېدلې خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شوې، خو د حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بار بار طالبانو رد کړې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي به دا ځل د سپین رنګ موټریز کاروان په واسطه د هیواد هغو ولایتونو ته ولاړ شي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د دې حرکت دوه نورو غړو د رسنیو سره په خبرو کې ویل د جنګ څخه ستړي دي، باید اوربند وسي. دوی جګړه تر ټولو ډیره د ملکیانو په زیان وبلله او د سمدستي درېدلو غوښتنه وکړه.
زاجي وزیر اکا د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اول خو ضرور ضرور اوربند غواړو، ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي جنګونه او ډېر مړه شو، ډېر شهیدان شو، بیا بېګناه خلک. زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی، افغانستان دی، طالبان دی، دغه مخلوق چې دغه چا پر غاړه نه لري، دا ولس چې موږ کې دغه مسولیت دی په غاړه دی.
عبدالحمید خنجری ولایت پاخلان ولسوالۍ خوست او قیری قلعه خوش. ما د هلمند حرکت سلی مردمی یک جا شدیم به قیصر پاسر مملکت افغانستان. دیگه اوربند باید اول صورت بگیره، دویم دیگه برادر جان شیرین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خدا انجام بده.
دغه حرکت څه باندې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې ترې خونړی چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکیان وژل رامنځته سو. دوی د هلمند څخه کابل ته پر پښو او دغه ځای بیا په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل او په دغه موده کې د ډلو ډلو خلکو لخوا شغلاس وسو. که څه هم د سولې د حرکت پخوانۍ غوښتنې چې د جګړې درېدل او د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو کول دي د طالبانو لخوا په ټولیز ډول نه دي منل شوي، خو د دې تازه غوښتنو په اړه د جګړې ټول غاړو له دې جملې طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد ریاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم په کابل کې د هوا ککړتیا نه یوازې دا چې کابل خاریان اندېښمن کړي، بلکې په دې خار کې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه خار کې د هوا ککړتیا تنفسي، د زړه او د سرطانونو ناروغۍ زیاتې کړي. کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دغې ستونزې د کمولو لپاره یې یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
شما رفتی داخله، لمبه رفتی داخله، لمبه رفتی داخله، سلاجه بکرد، شما رمری داخله بکرد.
د کابل د جمهوریت روختون هغه ځای چې د کابل د ککړې هوا لامل پکې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
واردگی هوا
محمد جان چې د تنفسي ستونزو لامل د کابل د جمهوریت روختون ته راغلی وای، د سالانډۍ او ټوخي لامل یې د کابل ککړه هوا ده.
محمد هم د شفاخانه خاطر مریضي سلفه تاثیر اولدگی هوا
زه د سابندۍ او ټوخي د ستونزو له امله دلته راغلی یم. هوا ډېره ککړه شوې ده، سره له دې چې له ماسک څخه استفاده کوم، خو سابندۍ او ټوخی مې ښه شوی نه دی. ساه مې بیخي بنده ده.
د برېښنا کمواله، د ډبرو د سکرو کارول، د کورونو د تودولو لپاره د لرګیو او پلاستیکونو سوځول، د ښار حمامونه، د تولیدي فابریکو فعالیتونه او کابل ښار ته نږدې د خښتو د پخولو بټۍ هغه اصلي لاملونه دي چې د کابل ښار او چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل شوي دي. خو کابل ښاریان چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مهم نقش لرلی شي، د بې کیفیته موادو د سوځولو اصلي لامل د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم وایي:
سیک زغل څنګه کس از برق او ګاز کده ارزانتر تمام بشه. مردم
د ډبرو سکارو له برېښنا او ګاز څخه ارزانه لویږي. که څه هم وایو چې دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، خو مجبور یو، ځکه د سون نور مواد ګران دي.
یو شمیر ډاکټران چې د هوا ککړتیا تدریجي مرګ ګڼي وایي، په دې وروستیو کې د هوا د ککړتیا له امله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د داخلي د عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر روح الله فیض آزادی راډیو ته وویل:
تنګی نفس باشه، تحریک او تخریش
لنډمهال تاثیرات د ساه بندیدل، د غوږو او ستونو د تنفسي سیستم تخریش، او اوږدمهال تاثیرات اوږد ساه بندي، د سږي د بندیدو مزمن مرزونه، برانشیت، د زړه ودریدل او حتی سرطان نه دي. د هوا ککړتیا په امیدوارو میندو کې حتی د جنین د ست لامل هم کیږي.
سربیره پر دې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد وایي: د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د 4015 لوړ پوړو ودانیو، حمامونو، رستورانونو، روغتونونو او د هستوګنې د ښارګوټو د سون سیستمونه ارزولي، او یو شمېر چې له معیارونو یې سرغړونه کړې جریمه شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو نه د شپږو بجو خبری مجلې ته غوږ یاست. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ونمانځله. د دې وزارت موین محمد رسول باوري وایي د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره تر اوسه د پام وړ کارونه نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل یو استول شوی پیغام کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښته چې د هنر پر وړاندې ټولې پرتی ستونزې مشخصې کړي تر څو ورته رسیدنه وشي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د هنر سل کلن له ستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی، او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت موین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل:
دغه جشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ونمنځل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلي چې د هنر څخه په ټوله معنا نمنځنه وکړو.
یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر لاره که هغه د سینما هنر وي، که نقاشي وي، او یا هم د داستانون لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي. خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نو ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوی پیغام یو برخه:
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه
مستر اولی. د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر، بخانه او سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې منځل کیږي. خو سکه کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او له پخوا څخه د منځل لپاره ځانګړي تدابیر نو نیول شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرېستا. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
نو سم ورزو د کونړ په لور. په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پای د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي. دوی وای خلکو ته دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې له خپلو کورونو جیبونو او کاروبار څخه پاکستاني روپۍ ختم کړي او کله هغه وروسته چا سره بیا هم پیدا شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل رهلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د افغاني بانک نوټونو د راجولو په غونډه کې پریکړه کړې چې دوه میاشتې وروسته که هر چا په پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه وکړه او یا هم ورسره ولیدل شوي کلدار به دولتي کېږي او هغه ته به سزا ورکول کېږي.
په راتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کلدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت اوپرای ژمنتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو. په خپله خاوره کې په خپله جغرافیا کې چې پردی پیسې چلیږي دا بېخي د شرم خبر ده. هر هغه څوک چې داسې اعمال ترسره کوي هغوی به د قانون منګلو ته سپارو.
خلک وایي ستونزه خپله دولتي مامورینو کې ده. کله چې ماشونه واخلي لومړی بازار ته راوځي او افغانۍ پر کلدارو بدلوي. عبیدالله وایي
ډیر وخت خوشو چې دا پریکړه کیږي چې مونږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی. خو هغه خلک چې دغه پریکړه کوي خلک چې دا خبرې کوي چې تاسو افغانۍ ستاسو ملي هویت دی او دا دود کوي او دغه پریکړه لیکونه لیکي او دا بندیزونه د قید دوی خپل جوبونه د کالدارو نه ډک دي. چارواکي دي چې ماشونه اخلي په افغانۍ او چې مازیګر راوځي بس ډارې کې کالداري کړي.
خو د کونړ والی وویل له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولی چې کالداري جب کې وګرځوي او یا هم کالدارو سره دفترونو ته راشي.
که دوایرو ته راځي که ملکی کسان راځي دوایرو ته په جوب کې کالدار نشنه کېخوای نشي افغانۍ باید وي. ترانسپورټ کې د کالدارو چلان بند ده. نور په کونړ کې د کالدارو د چلان جواز نشته.
خلک وایي پخوا هم حکومتي مسؤلینو دې ته ورته ډېرې پریکړې کړي خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي دي. دا ځل حکومتي مسؤلین په کونړ کې په داسې حال کې د کلدارو بندولو او افغانیو دودولو پریکړه کوي چې د پاکستاني کلدارې قیمت د افغاني بانکنوټونو او بهرنیو اسارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. اقتصاد پوهان وایي افغانانو دپاره دا ښه موقع ده چې د کلدارو چلخت ته بس ووایي او پر ځای افغاني رایج کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سم او سم د سیمې په لور د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. حسن روحانی نن په همدې حال کې له روسیې څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه به وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح ناوري.
د نوي 1499 مریض کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي کمه کړه. ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون نه خبرېده وویل
مبنای بودیجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرح شوې ده. دا په دې معنی نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د 1499 مریض کال بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو په وړاندې د مقابلې او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نورو اقداماتو له کبله سخت ځپل سوی دی. خو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلی چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللی دي. راپورونه وایي چې ولسمشر روحانی د راتلونکي لمریز کال لپاره د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې پیشنهاد کړی چې د روان کال د بودیجې په نسبت 40% زیاتوالی پکې ښکاري. ولسمشر اسند روحانی وکیلانو ته بخپلو خبرو کې لروسی څخه د 5 میلیارډ ډالر پارزښت د پور اخیستو یادونه هم وکړه چې راپورونه وایي په دې اړه مذاکرې په ورستیو پړاوونه کې دي. ایران وایي په 2015 کال کې تهران ته د مسکو لخوا د 5 میلیارډ ډالر پارزښت د پور ورکولو ژمنه شوې وه. مسکو تیر میاشت ویلي و چې تهران پر دې سربیره د انرژي او نورو اساسي پروژو لپاره د 2 میلیارډ ډالر پارزښت د اضافي پور وغوښتنه هم ورڅخه کړې ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو د همدې ریپورت په اوریدلو سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې او 10 دقیقې شوې.